ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا د نندې اتوار ورځ 2019 کال د اکتوبر 14 نیټه دا وختونه شوې دي. اسلام آباد کې د ماخام اته، کابل کې د ماخام اونیمه او په واشنگټن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې دي. د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. په مهمو موضوعاتو به تاسو خبرو، خو لاول غوښی د خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په یو ورځنی سفر ایران ته تللی او د ایرانی صدر حسن روحانی سره له ملاقات وروسته ګډ خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي د سفر موخه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو اترو لارې کشاله هوارول دي.
The reason for this trip that we do not want a conflict between Saudi Arabia and Iran.
د منځنۍ جنوبي ایشیا د پاره د امریکا خارجه وزارت چارواکي الیس ویلز وایي پاکستان د تندروي او تندرو ته د مالی مرستو لار نیولو په لړ کې ګامونه د ستاینې وړ دي، خو زیاتې کړه وس هم لا د ډیر څه کولو ضرورت دی.
او په شمال لویدیځ شام کې د امریکا پلوه کوردي ځواکونو په ضد د ترکیې هوایي او ځمکني عملیات لا دوام لري او نړیوالې مرستندوی ادارې وایي تر 100,000 پورې کسان د عملیاتو په ترڅ کې بې کوره شوي دي.
سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په تهران کې د ایران له صدر حسن روحانی سره ملاقات کړی او دواړو مشرانو په سیمه کې په امنیت باندې ټینګار کړی دی. له ملاقات وروسته یو ګډ خبری کانفرنس ته په وینا کې عمران خان وویل چې په سیمه کې شخړه نه غواړي او د سفر موخه د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د خبرو اترو له لارې د کشالو هوارول دي. نوموړي وویل ترګری په ضد جګړه کې پاکستان د 10,000 کسانو قرباني ورکړې او افغانستان لا تر اوسه هم د ترګری ضد جګړه باندې اخته دی. په دې مهال د ایران صدر حسن روحانی په سیمه کې د ثبات لپاره د عمران خان د هڅو ستاینه وکړه او ویل چې سیمه ییز کشالې باید په سیمه کې د خبرو اترو له لارې هوارې سي او د روغ نیتی د هر ګام جواب باید په روغ نیتی سره ورکول سي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین د سعودي عرب په سفر روانيږي چې هلته به د ریاض او تهران ترمنځ د امن جوړولو لپاره د همکارۍ وړاندیز وکړي. روس غواړي په منځني ختیځ کې خپل تعلقاتو کې توازن راولي. بلخوا د پوتین سفر په داسې وخت کېږي چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګون د سعودي عرب د پاره 3,000 اضافي فوز او 2 سکواډرن جنگي جاسونا لیږلو اعلان کړی. امریکا وایي د دې مقصد د ایران پر ضد د سعودي عرب حفاظت کول دي. څېړنکاران وایي د پوتین د سفر دویم مقصد واشنگټن تنګول هم دي چې ایران د روس سره په شام کې ملګری هم دی.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ په اړه له سیاسي مشرانو سره د لیدو کتو لپاره نن پېښور ته رسیدلی دی. راپورونه وایي نوموړی به نن د ملتپاله عوامي نېشنل ګوند له مشرتابه سره ویني. مولانا فضل الرحمن د حکومت په ضد اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی او په هیواد کې حکومت مخالف ډیری ګوندونو د دې مارچ ملاتړ اعلان کړی دی.
امریکا د ترهګرۍ پر ضد کوششونو د پاره د پاکستان ستاینه کړې، خو اسلام آباد ته دا هم وریاد کړې د خپلو پولو دننه د تندرو د فعالیتونو پر ضد نور زیات ګامونه واخلي. دغه بیان د امریکا د منځنۍ او جنوبي ایشیا د پاره د خارجه وزارت نائب الیس ویلز په ټویټر کړې. میرمن ویلز ویلي امریکا د دې خبر هرکلی کوي چې پاکستان په نسبت کې د لشکرې طیبه سلور مشران گرفتار کړي او غواړي چې د دوی او د ډلې مشر حافظ سعید پر ضد قانوني کاروایی وشي. بلخوا پاکستان کې دا تازه گرفتاریانې په دې موقع هم شوي چې را روانه هفته باید اف ای ټی ایف غونډه کیږي او په کې به لیدل کیږي پاکستان تندرو ته د مالی مرستو باندې کنټرول او منی لانډرنګ مخنیوي په لړ کې څومره ګامونه اخستي. وخت ورشانه په لنډ تفصیل اورو.
پاکستان هڅه کوي چې نوم یې د ترهګرو د مالی مرستو په سر د خړ لیست نه اوزي او په دې لړ کې تیر د زیارت په ورځ د پنجاب د ترهګرۍ ضد ادارې د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید څلور نږدې ملګري هم نیولې دي. د حافظ سعید نیول شوي څلور ملګري ظفر اقبال، حافظ یحیا عزیز، محمد اشرف او عبدالسلام دي. پاکستان د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید د ترهګرو د مالی مرستو او په غیر قانوني ډول د پیسو لیږلو په یو شمیر مقدمو کې د جولای په میاشت کې نیولی و چې تر اوسه بندې دی. د خالی یا شنبې په ورځ په سر خار اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا په وخت د پاکستان د خزانې مشیر حفیظ شیخ ویلي هڅه کوي چې د نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف د خړ لیست نه د هیواد نوم اوباسي، خو څېړونکي وایي اوس هم خطر شته چې د پاکستان نوم په تور فهرست یا نوملړ کې شامل کړی شي. د ایف ای ټی ایف یو پخوانی استازي ندیم الحق ویلي چې پاکستان خای د ایف ای ټی ایف نور شرطونه پوره کړی وي، خو تر اوسه د ښکارا ترهګرو په ضد کومه حقيقي مبارزه نه ده کړې. سیړونکو وایي که پاکستان په تور فیرست کې واچول شو، نو د وړاندې نه غیر مستحکم اقتصاد به د سخت زیان سره مخ شي.
د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. د خیبر ضلع خاصه دار د اسکول د ماشوم قاتل موندلو کې کامیاب شوی. د دې کار د پاره دوی دغه کار په یو هفته کې کړی دی او په کې ورسره د پیښور تفتیشي ټیم هم مرسته کړې. پولیس وایي مشکوک قاتل دوی گرفتار کړی او هغه خپل جرم هم منلی دی. خیبر ضلع ته د پولیسو نظام غځولو نه پس پولیس چارواکي وایي خاصه دارو باندې د میډیا او سماجي ټولنو لخوا ډیر فشار و چې دوی به څنګه تفتیشي کیسونه سرته رسوي.
امریکا د فوټبال د نړیوالې ادارې فیفا لخوا د افغانستان د فوټبال فیډریشن په پخوانی لوړپوړو چارواکي باندې د 15 کلن بندیز لګولو ستاینه کړې ده. فیفا د افغانستان د فوټبال فیډریشن سیکرټري سید علي رضا اغازاده باندې په هیواد کې د شزینه لوبغاړو لخوا د جنسي ځورونې د تورونو وروسته د بندیز لګولې دي. د جنوبي او مرکزی ایشیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیالی الیس ویلز د شنبې په ورځ په خپل ټویټ کې ویلي چې د جنسي تیری قربانیانو ته د انصاف ورکول سي او دوی افغان چارواکو ته ګوري چې جنسي تورن محاسبه کړي.
جاپان په زرګونو فوزیان امدادي کارونو د پاره طوفان ځپلې علاقو ته لیږلي. هلته د ملک په لنډ تاریخ کې تر ټولو بدترینه طوفان د لاسه ډیرشت خلک مړه شوي دي. طوفان هیګیبس د لاسه لږ تر لږه 18 خلک ورک هم دي. د جاپان ان ایچ کې ریډیو وای طوفان د ملک مرکزی او مشرقي برخې زیاتې اغیزمند کړي، چرته چې په لکونو کورونو ته بجلی هم بنده ده. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه هم یو بیړنۍ غونډه رابللې او ځپلې شوي علاقو ته حکومتي چارواکي لیږلي. حکومت وایي 1958 نه پس هیګیبس طوفان تر ټولو زورور طوفان کېدی شي چې د لاسې د ملک په ځینې برخو کې ریکارډ بارانونه شوي.
د امریکا په لویدیځ ایالت کالیفورنیا کې د اور وژونکو ادارې مامورینو هلته په ځنګلونو کې د لګېدلي اور د وژنې لپاره ډېر پرمختګ کړی دی. له دغه اور څخه لږ تر لږه یو تن مړ او په لسګونو کورونو ته زیان اوښتی دی. په زرهاو کسان خپل کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. په لاس انجلس کې د اور وژنې د ادارې کیپټن د شنبې په ورځ ویلي د یخ موسم له کبله اور باندې 99% کنټرول ترلاسه کړی دی. د ده په وینا د اور لمبو 1.5 ودانیو او کورونو ته تاوان رسولی. له اور څخه په 3000 هکټره باندې ځنګل سوځېدلې دی. چارواکو د شنبې په ورځ په سیمه کې 3000 کورونو ته د خالي کولو امر ورکړی و چې په کې شاوخوا 1,00,000 کسان اوسېږي. که څه هم تر اوسه د اور لګېدنې علت نه دی ښودل سوی، خو ځینې چارواکي باور لري چې په ځنګله کې تیر سوي د بجلی تارونو څخه دغه اور لګېدلی دی.
په هانګ کانګ کې د جمهور پلوه مظاهرینو په احتجاجونو کې نن لږه قلاري لیدل کېده. دا په دې سبب چې حکومتي چارواکو دغه مظاهرین د یو خطر په درجه کې اچولي او د دوی له خواصه قسمه تشدد ته داخلي ترهګري ویلي. بیا هم په مرکزی هانګ کانګ کې قریبا زرو پورې مظاهرین یو مارکیټ کې په قطار کې ولاړ وو او احتجاج یې کوو او ورسره نارې وهلې چې د ازادۍ د پاره جنگ. هانګ کانګ کې د تیرو څلورو میاشتو راهیسې شروع شوي مظاهرو د لاسه دغه ملک ته ډېر اقتصادي تاوان رسېدلی.
په شام کې د بشري حقونو سازمانونه وایي دوی د هیواد په شمال ختیځ کې د ترکیې لخوا د پوځي حملو له امله د بې کوره کېدونکو خلکو لپاره تیاری نیولی دی. ترکیې په شمالي شام کې د چهارشنبې په ورځ د امریکا پلوه شامي ډیموکراتیک ځواکونو په ضد له هغه وروسته د خپل ائتلافي وسلوالو په ملاتړ عملیات شروع کړي، کله چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وویل له سیمې څخه به خپل پوځونه بیرته وباسي. مرستندوی ادارې کیر انټرنیشنل وایس آف امریکا ته ویلي د ترکیې د عملیاتو له شروع کېدو وروسته نږدې 1,00,000 کسان په داخلي توګه بې کوره سوي دي او هلته ولسي وګړي له زیات خطر سره مخ دي. او د چین صدر شي جین پینګ او د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي تیر ورځ په یو غیر رسمي غونډه کې خپل اختلاف یوې څنډې ته کړل او هوډ یې وکړ چې تر خپل منځ به تجارت ته وده ورکوي او په دې برخه کې راغلی کسر به بیرته پوره کوي. دواړو مشرانو په خپلو پولو د امنیت زیاتولو باندې ټینګار کړی دی. د چین صدر شي جین پینګ هندوستان ته تر دوه ورځني سفر وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون سوی او ویلي دي چې له هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره د یو ملګري په توګه دوستانه خبرې کړې دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جیوا د ګلو او قدرمن اوریدونکو خبرونه تاسو واوریدل او اوس مهم پام راګرځو تفصیلي ریپورتونه ولوري ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په تهران کې د ایران له صدر حسن روحانی سره ملاقات کړی او دواړو مشرانو په سیمه کې په امنیت باندې ټینګار کړی دی. له ملاقات وروسته یو غټ خبری کانفرنس ته په وینا کې عمران خان وویل چې په سیمه کې شخړه نه غواړي او د سفر موخه د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د خبرو اترو له لارې د کشالو هوارول دي. د ایران صدر حسن روحانی په سیمه کې د ثبات لپاره د عمران خان د هڅو ستاینه کړې ده. ارشد حسین ورباندې نور تفصیل اسلام آباد په دې رپورټ کې راکوي.
ایران او پاکستان د خبرو د لارې د سیمې د مسلو په هواري اتفاق کړی دی او د ایران صدر حسن روحانی ویلی دی چې ایران به د هر مثبت اشاره او وینا جواب په مثبت ډول ورکوي. تهران کې د اتوار پر ورځ د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان سره د لیدنې وروسته یو غټ خبری کانفرنس ته خپل وینا کې د ایران صدر حسن روحانی وینا وا چې ایران او پاکستان په شریکه د سیمې د مسلو د هواري لپاره د اخلاص ډکه هلې ځلې کولی شي. هغه ویل چې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ ملاقات او د مهمو معاملو په حق له شریک نظر سیمه کې د خطرو په ختمولو کې مددگار ثابتې دي شي. حسن روحانی وایي د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د سکیورټي او د امنیت په اړوند د معاملاتو خبرې اترې شوې دي.
همچنین به آقای نخست وزیر ما تاکید کردیم که هر گونه حسن نیت و کلام
حسن روحانی وای چې سیمه کې د تاوتریخوالي درا کومول په حق له به ایران د هرې مثبت اشاره او وینا جواب په مثبت ډول ورکوي او موږ د ایران پر ضد د امریکا په جابرانه بندیزونو هم خبرې کړې دي او موږ غنو چې دا بندیزونه د اقتصادي ترهګرۍ په مثال دي. په دې موقع غټ خبری کانفرنس تخپل وینا کې د وزیر اعظم عمران خان وینا وا چې پاکستان ایران ته د حد نه زیات اهمیت ورکوي او په خلیج فارس کې د تنازع د ختمون لپاره پاکستان خپل کردار لوبوي. غواړي عمران خان ویل چې د حسن روحانی سره دا د هغه درې ملاقات دی چې پکې په دوه اړخیزه اړیکو تجارت او یو بل سره د همکارۍ په چارو خبرې اترې شوې دي. هغه وایي زما د سفر یو اهم مقصد دی او هغه دا چې موږ په سیمه کې لانجه یا تنازع نه غواړو. موږ د ایران او سعودي عرب ترمنځ جنگ نه غواړو. ایران زموږ گاونډي هیواد دی او سعودي عرب هم زموږ نږدې ملګری او مرستن دوی دی او د سعودي عرب او ایران ترمنځ د جنگ لقبل به د امن سره سره اقتصاد ته هم نقصان رسی او د جنگ په نتیجه کې به سیمه کې غریبی خوره شي او دا چې موږ د دواړو هیوادونو ترمنځ د سہولتکارۍ کردار لوبول غواړو. خکار دی وی چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره د محل د تهران په سفر دی. هغه سره په دې سفر کې د مهم وزیرانو ترڅنګ د آی سی ډایریکټر جنرال لیفټیننت جنرال فیض حمید هم ملګری دی. عمران خان تهران ته پرسیدو لومړی د ایران د صدر حسن روحانی سره ملاقات کړی دی چې پکې د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی او نور اعلی چارواکي هم موجود وو. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې عمران خان د صدر روحانی سره په پراخه چارو خبرې اترې کړې دي. ښکار دی چې دا د دواړو مشرانو ترمنځ په تیره یوه میاشت کې درې ملاقات دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره میاشت د متحد قامونو د عمومي اسمبلی په غونډه کې د ګډون په محل د ایران او سعودي عرب ترمنځ د ثالثه وړاندیز کړی وو او ویلو چې په دې اړه د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ او د سعودي عرب د ولی عهد محمد بن سلمان سره هم خبرې اترې شوې دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه دا د روس صدر ولادیمیر پوتین د سعودي عرب په سفر رواني دي چې هلته به د ریاض او تهران ترمنځ د امن جوړولو لپاره د همکارۍ وړاندیز وکړي. روس غواړي په منځني ختیځ کې خپلو تعلقاتو کې توازن راولي. عدنان رشید نه په تفصیلي رپورټ اورو.
د روس صدر ولادیمیر پوتین د ایران او سعودي عرب ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو لپاره د ګول یا د دوشنبه په ورځ د سعودي عرب ته روانيږي. خاغلی پوتن په داسې وخت کې د سعودي عرب سفر کوي چې د جمعې په ورځ امریکا سعودي عرب ته د 3000 نور پوځي عسکرو لیږلو اعلان کړی دی. د امریکې د دفاع وزیر مارک اسپر د جمعې په ورځ ویلي وو امریکا به د سعودي عرب د دفاع په خاطر جنگي هوایی جهازونه او د هوایی حملو اضافي دفاعي نظام سعودي عرب ته لیږي. د سپتمبر په میاشت کې د سعودي عرب د تیلو صفا کولو دوه غټ مرکزونه باندې ډرون حملې شوې وې. سعودي عرب او غربي هیوادونو د دغه تور په ایران لګولې وو خو ایران د دغه نه انکار کوي. په سفارتي توګه ایران د روس او سعودي عرب د امریکا نږدې ملګری هیواد ګڼل کیږي. د سیلونکو په خیال کې یو اړخته د صدر پوتن د سفر مقصد په خلیجی هیوادونو کې خپل سفارتي اړیکې مضبوطول دي، نو بل طرف ته روس امریکا بیدارول هم غواړي. د سیلونکو په خیال په تیر سو میاشتو کې د روس لخوا د سعودي عرب ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره د ښه تعلقاتو لپاره کوششونه لیدل شوي دي او سعودي شهزاده هم هغې ته مثبتې اشارې ورکړې دي. په ترکی کې د سعودي عرب په قونسلګری کې د خبریال جمال خشقجی د وجنې تورونه د سعودي عرب شهزاده محمد بن سلمان باندې لګیدل او هم د دغې له سببه په شهزاده باندې ډیر نیوکې کیدلې. خو د دغې پیښې وروسته سکال د G20 د غونډې په موقع صدر پوتن او سعودي شهزاده محمد بن سلمان یو ځای په خنداګانو لیدل شوي دي. په امریکا کې د بشري حقوقو لپاره کارکوونکي ادارې د هیومن رایټس فرست غړی براین ډولی وای روس حکومت ډډه کوله چې د خبریال د وجنې تور د سعودي حکومتي چارواکو باندې ولګوي او خپل ځان یې د یو ملګري هیواد غوندې د ثابتولو کوشش کولو. ټاکل شوې ده چې د ښاغلي پوتن د سعودي عرب ته د سفر په وخت سعودي عرب به په روس کې د 2 بلیون ډالرو سرمایه کاری اعلان هم وکړي. د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ د کال 2009 نه په راهیسته به دا د ټولو نه لویه تجارتي لوزنامه وي. په روس کې د سرمایه کاری د ادارې مشر کیرل دیمیترو وای ماسکو او ریاض به د زراعتو تګ راتګ او د ریل په برخو کې یو شمیر لوزنامې لاسلیک کوي. سلور ورځې وړاندې د روس د سرمایه کاری ادارې په سعودي عرب کې خپل دفتر هم پرانستل دی.
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د ډیوا د خبرونه تاسو د ډیوا په ویب سټ، د ډیوا په فیسبوک او د ډیوا په یوټیوب چینل باندې هم لیدلی شئ او په ریډیو باندې اوریدلی شئ. امریکا د ترهګرۍ پر ضد کوششونو لپاره د پاکستان ستاینه کړې خو اسلام آباد ته دا هم وریاد کړي چې خپلو پولو د ننه د تندرو د فعالیتونو پر ضد د نور زیات ګامونه واخلي. دغه بیان د امریکا د منځنۍ او جنوبي ایشیا لپاره د خارجه وزارت نائب الیس ویلز په ټویټر کړي. اورنګزیب خان نه په تفصیلي رپورټ اورو.
په داسې حال چې فرانس پیرس ښار کې د رقم غیر قانوني ترسیل اثار ادارې ایف ای ټی ایف مهمه غونډه به کیږي په کوم کې پاکستان د خړ نوملړ یا ګری لیست نه د ویستلو یا بیا د پاکستان پر ضد د نورو سختو ګامونو فیصله به کیږي. امریکې پاکستان ته یادګیرنه کړې ده چې خپل ځمکه موجود ترهګرو باندې کابو موندلو لپاره نور ګامونه دي پورته کړي. د جنوبي اسیا لپاره د امریکې مرستیال سیکرټر ایلس ویلز په ټویټر د پاکستان لخوا تندروي ختمولو په حق له پورته شوي ګامونو ستاینه هم کړې ده. خو دا یې هم ویلي دي چې پاکستان کې موجود ترهګرو باندې کابو موندلو لپاره نور ګامونه دي پورته کړي شي. دوی پاکستان لخوا د کلدم لشکرې طیبه سلورو غړو نیولو ستاینه هم کړې ده او ویلي دي چې دا نیول شوی غړي او د جماعت داوا مشر حافظ سعید د محکمه کړي شي. جماعت داوا مشر حافظ سعید چې ملګرو ملتونو عالمي ترهګر ګرځولې دي ورباندې کال 2008 ممبئی ترهګر بریدونو تور هند لګولې دي او موجوده وخت دی په پاکستان کې بندي دي. د امریکې لخوا د بیان داسې حال راغلی دی چې پاکستان د جماعت داوا مشر حافظ سعید سلور نږدې ملګري نیولې دي. بلخوا د رقم غیر قانوني ترسیل اثار ادارې ایف ای ټی ایف مهمه غونډه به هم پیرس کې دا فیصله کوي چې د پاکستان نوم د خړ نوملړ نه وستل شي او یا بیا پاکستان پر ضد نور سخت ګامونه دي پورته کړي شي. څېړنکار بریګیډر ریټایرډ سید نذیر وایي پاکستان د ځلی د ترهګرو مالی مرستې او درولو لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي دي او غواړي ایف ای ټی ایف ته باور ورکړي چې د دوی په غوښتنو عمل کړی دی. بریګیډر ریټایرډ سید نذیر وایي
پاکستان کې چې کوم دا چې ډلې وی کاغه تعلق کو کشمیر سره یا هندستان سره کاغه د لشکری طیبه دا کا هغه جماعت داوا دا یاد دی نه نه نورې دی او پاغي باندې کافی پابندی لګی در تقریبا چې و نیم سوا ملیونه ډالر دا وی چې کوم جائیداد یا دا وی چې نور کوم ذخیره وا پاغي باندې حکومت قبضه کړی دا درېمه خبره دا ده چې داسې شبکې چې کومې پیدا شوې نو پاکستان هم پاغي باندې پابندی لګولې دا و عدالت کې دا وی کې سونه چلیږي پر څو پورې چې عدالت دې پرې خې نو هغه باندې پابندی نه لري کیږي
ایف ای ٹی ایف تیر کال جون په میاشت کې پاکستان نوم په گری لسٹ کې پدې شامل کړی وو چې د ترهګرو مالی مرستې او درولو کې پاکستان د ناکامۍ سره مخ شوی وو. پاکستان تمه لري چې د زلې به د دې نوم د گری لسٹ نه وستل شي، خو رپورټونه وایي ایف ای ٹی ایف پاکستان نه د ترهګرو مالی مرستې او درولو په حق له څومره غوښتنې کړې وې هغه ټول پاکستان نه دی پوره کړی.
دا د وی او ای دی وخت خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د ویس اف امریکا جیوه د قدرمنو اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او سمزو د پېښور ولوري ته چیرې چې په وروستیو کې حالته د یو مارکیټ د ملکیت پر سر باندې د افغانستان د سفارت او د پاکستاني چارواکو ترمنځ شخړه جدي سوې او د ویل کېږي چې د پاکستان پولیسو په دغه مارکیټ چې افغانستان حکومت د ملکیت ادعا لري د افغانستان بیرغ هم راکښته کړی دی. په جواب کې د افغانستان لوی سفارت چی په اسلام آباد کې دی د پېښور خپل کونسلخانه تړلې ده. په دې باندې څېړونکو څوي او څه پیغام نړۍ ته ورلېږل کیږي شخړه پر څه باندې ده د ټولو حال ارشد مومند په دې رپورت کې راکوي.
د افغانستان حکومت لخوا په پېښور کې د افغان مارکیټ په سر شخړې له وجې د قونسلګرۍ بندېدو نن درېمه ورځ ده. څېړونکي وایي د قونسلګرۍ بندېدو له وجې که یو خوا دواړو هېوادونو ته تلونکي راتلونکي خلک د مشکلاتو سره مخ دي، نو بل خوا دا په سفارتي کچ هم یو سخت پیغام ګڼل کېږي. د عبدالولي خان پوهنتون نړیوالو اړیکو څانګې مشر ډاکټر عبدالشکور وایي په سفارتي کچ د قونسلګرۍ یا سفارتخانې بندول سخت پیغام لري.
چې کله داسې وي د یو بل های کمیشن یا امبیسډران واپس کړي یا بند کړي پر څو کونسلګرۍ بند کړي، امبیسانو نو په هر دنیا کې ډېر تشویش اظهار کېږي او هغې باندې ډېر په دغه په نظر سایته کتل کېږي چې اوس پته کېږي دواړو ملکونو منځ کې ځوان په بهر دنیا کې یو خو نېګېټیو او منفي اثر هم یو بله دا هم چې دواړو ملکونو منځ کې حالت خراب دي بهر دنیا ته همدا همداسې شي.
دا شخړه د پېښور په دوست بازار کې د افغان مارکیټ نه د زی انتظامی لخوا د افغانستان بیرغ راکوزولو په سر جوړه شوې. په دوست بازار کې افغان مارکیټ باندې یو زی تن د ملکیت دا وکړې وا او د پېښور های کورټ د هغه زی تن په حق کې فیصله ورکړې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ویلو دا شخصي شخړه نه ده بلکې د دوو هیوادونو ترمنځ مسله ده. د پاکستان خارجه چارو وزارت د قونسلګرۍ په بندېدو خپګان څرګند کړی. خبریال او څېړونکی طاهر خان وایي قونسلګرۍ بندولو له وجې عام ولس ته تګ راتګ او تجارتي هلو ځلو کې مشکلات را مخې ته کېږي، باید چې دواړه هېوادونه دا شخړه د خبرو اترو د لارې هواره کړي.
د خلکو تګ راتګ دا مخې نیسي، دا داسې امکان ده چې پاکستان سبا یې وکښې نه اخلي د دې په بدل کې نو په تجارت باندې هم منفي اغېز کوي. دا کارونه زما خیال اوس دنیا کم دی، دنیا اوس څه کوي؟ دنیا ازاده شوې ده، دنیا خلکو ته لارې یو بل ته لارې اسانوي، لارې پرانیزي او که مونږ پاکستان افغانستان دا کارونه کوو نو زما خیال دی دا خو مونږ ماضي په د ماضي دغه هغې مونږ یرغمال دي د ماضي هغه تعلقات او حالاتو.
د افغان مارکیټ دوکاندارانو څو ورځې وړاندې دوی ته ویلي وو چې د کلونو راهیسې د افغانستان حکومت ته د دې دوکانونو کرایه ورکوي، خو د اوسنۍ شخړې له وجې د دوی روزګارونه هم اغېزمن شوي دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوه، پېښور.
تاسو د واشنگتن ډي سي نه د وایس آف امریکا دیوه خبرونه سره ملګري یې.
او سمزو افغانستان ته چیرې چې په ختیز ننګرهار ولایت کې افغان چارواکي وایي چې د داعش او طالب وسلوالو په ضد عملیات شروع کړي دي. دې ترڅنګ په جنوبي زابل ولایت کې بیا یو ولسوالۍ په باره کې ویل کېږي چې د حکومت له کنټرول څخه وتلې ده. دا ټول تفصیل مو په تېره خپرونه کې زموږ له همکار احمد فواد لامی څخه پوښتلی. اورېدو ته یې ور بیا ستاسو پام راګرځو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال 2 وسلوال مخالفین وژلي دي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې دغه عملیات له تیرو 2 د ننګرهار په ناامنه ولسوالیو کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت د هوایي قواو په ملاتړ د داعش او طالب وسلوالو پر ضد پیل شوي دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان نن د اتواریا اکشن بې پورز امریکا غږ یا ویو ای ته وویل چې یوازې تیره شپه د ننګرهار ولایت په پچیراګام ولسوالۍ کې د ناټو د هوایي بریدونو پر مهال د داعش ډلې 14 وسلوال ووژل شول. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې تیره شپه د دغه ولایت په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو پر ضد د افغان او نړیوالو ځواکونو د ګډو عملیاتو پر مهال 14 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي. هغه وویل چې په مجموع کې زیات عملیات خپل افغان قواوې تنظیم کړي دي او د هغو لخوا اجرا کیږي. بلخوا د ننګرهار د والي دفتر هم په یو اعلامیه کې یا بیان کې ویلي دي چې د دغه ولایت په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې د تیر شپې عملیاتو پر مهال د طالبانو د سری قطعي 2 وسلوال وژل شوي او 3 ارادي موټرې هم ویجاړ شوي دي. د طالبانو هغه سره قطعه چې نوموي د هغو هغه تکړه قطعه ده لکه کوښښ کوي چې د کوماندو څیره ورکړي خو دوی ورته سره قطعه وایي. او بله ده چې طالبانو داعش وسلوالو تر دې مهاله پورې په دې اړه څه نه دي ویلي د دغه دعوو
په هکله. او هلته په جنوبي ولایت زابل کې هم داسې راپورونه دي چې یوه ولسوالۍ د حکومت له کنټروله وتلې ده.
په دې برخه کې بیلابیل رپورټونه ورکړل شوي دي. یو خوا ته ویل کېږي چې دا ولسوالۍ د حکومت له واکه وتلې ده، خو بل پلو د زابل ولایتي چارواکي بیا وایي چې ولسي خلکو ته د عامه خدماتو یا پبلک سرویس د ښه وړاندې کولو په خاطر یې د دایچوپان ولسوالۍ مرکز نن د اتوار په ورځ غرمې مهال لیوي سیمې نه بل سیمې ته په عین ولسوالۍ کې انتقال کړی دی. یعنی هغه اداري یا حکومتي سرکاري دفترونه چې وو هغه د امغه ولسوالۍ کې د یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړي دي چې هغه ځای کې خلک کوټه لاسرسي ډیر وي. د زابل د والي ویاند ګل اسلام سیال نن د اتوار په ورځ ویو ای ته وویل چې د ولایتي نظامی شورا د پریکړې له مخې د چوپان ولسوالۍ مرکز له مخکینی موقعیت څخه یو بل سیمې ته انتقال شوی. د افغانستان دفاع وزارت هم په یو بیان کې ویلي چې د خلکو او سیمه ییزې ادارې په غوښتنه خلکو ته په اسانۍ د پبلک سرویس یا عامه خدماتو رسیدو په هدف یې د ولسوالۍ مرکز بل سیمې ته انتقال کړی دی. خو یاد دی وی چې د چوپان د زابل د سرکار کلات په یو 1.5 کیلومتر لری د اورزګان ولایت سره په سرحد کې پروت دی. دا یو داسې ولسوالۍ ده چې له تیرو 2 رئیس طالبانو محاصره کړې وه او کلا سره یې ځمکنۍ لاره هم بنده وه. نو اوس حکومت وایي چې بل ځای کې انتقال کړی، خو حکومت په نورو ولسوالیو کې هم چې د پوځي تهدید یا د طالبانو د امنیتي تهدید تر لاندې هغه ځای کې په دغه سرکاري دفترونه له یو ځای نه بل ځای ته لیږدوي. حکومت وایي چې دا د خلکو د اسانتیاو دپاره موږ لیږدو، خو بیا وروسته طالبان دا دعوه کوي چې د ولسوالۍ حکومت دې نه وته موږ ونیوله.
ډېره مننه احمد فواز لامی صاحب.
سلامت.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو د ډیوا خبری خبرونه کې تاسو یو ځل بیا هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د ایران د سفر په محل د ایرانی صدر حسن روحانی سره له ملاقات وروسته ګډ خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي د سفر مخه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خبرو اترو لارې د کشاله هوارول دي.
The reason for this trip that we do not want a conflict between Saudi Arabia and Iran.
د منځنۍ او جنوبی ایشیا د پاره د امریکا خارجه وزارت چارواکي الیس ویلز وایي پاکستان د تندرو ته د مالی مرستو لار نیولو په لړ کې ګامونه د ستاینې وړ دي، خو زیاته کړه وس هم لا د ډیر څه کولو ضرورت دی.
او په شمالي لویدیځ شام کې د امریکا پلوه کوردي ځواکونو په ضد د ترکیې هوایي او ځمکني عملیات لا دوام لري او نړیوالې مرستندوی ادارې وایي تر 1,00,000 پورې کسان د دې عملیاتو په ترڅ کې بې کوره شوي دي.
سرټکی تاسو واورېدل. وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په تهران کې د ایران له صدر حسن روحانی سره ملاقات کړی او دواړو مشرانو په سیمه کې په امنیت باندې ټینګار کړی دی. له ملاقات وروسته یو ګډ خبری کانفرنس ته په وینا کې عمران خان وویل چې په سیمه کې شخړه نه وړي او د سفر موخه د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د خبرو اترو له لارې د کشالو هوارول دي. نوموړي وویل ترګرۍ په ضد جګړه کې پاکستان د 10,000 کسانو قرباني ورکړي او افغانستان لا تر اوسه هم د ترګرۍ ضد جګړه باندې اخته دی. په دې مهال د ایران صدر حسن روحانی په سیمه کې د سیبات لپاره د عمران خان د هڅو ستاینه وکړه او ویویل چې سیمه ییزې کشالې باید په سیمه کې د خبرو اترو له لارې هوارې سي او د روغ نیتی د هر ګام جواب باید په روغ نیتی سره ورکول سي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین د سعودي عرب په سفر روانيږي چې هلته به د ریاض او تهران ترمنځ د امن جوړولو لپاره د همکاري وړاندیز وکړي. روس غواړي په منځني ختیځ کې خپلو تعلقاتو کې توازن راولي. بل خوا د پوتین سفر په داسې وخت کېږي چې د امریکا دفاع وزارت پینټاګون د سعودي عرب د لپاره 3,000 اضافي فوز او 2 سکواډرن جنگي جازونه لیږلو اعلان کړی. امریکا وایي د دې مقصد د ایران پر ضد د سعودي عرب حفاظت کول دي.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د ازادۍ مارچ په اړه له سیاسي مشرانو سره د لیدو کتو لپاره نن پېښور ته رسیدلی دی او د عوامي نېشنل ګوند له مشرتابه سره لیده کاته کړي. مولانا فضل الرحمن په 13 اکتوبر د حکومت په ضد په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی او په هیواد کې حکومت مخالفه ډیری ګوندونه د دغه احتجاج ملاتړ کوي.
امریکا د ترهګرۍ پر ضد کوششونو د پاره د پاکستان ستاینه کړې، خو اسلام آباد ته دا هم وریاد کړي د خپلو پولو دننه د تندرو د فعالیتونو پر ضد نور زیات ګامونه واخلي. دغه بیان د امریکا د منځنۍ او جنوبي ایشیا د پاره د خارجه وزارت نائب الیس ویلز په ټویټر کړی. میرمن ویلز ویلي امریکا د دې خبر هرکلی کوي چې پاکستان په نږدې کې د لشکرې طیبه څلور مشران گرفتار کړي او غواړي چې د دوی او د ډلې مشر حافظ سعید پر ضد قانوني کاروایي وشي.
په شام کې د بشري حقوقو سازمانونه وایي دوی د هیواد په شمال ختیځ کې د ترکیې لخوا د پوجي حملو له امله د بیکوره کېدونکو خلکو لپاره تیاری نیولې دی. ترکیې په شمالي شام کې د چهارشنبې په ورځ د امریکا پلوه شامي ډیموکراتیک ځواکونو په ضد له هغه وروسته د خپل ائتلافي وسلوالو په ملاتړ عملیات شروع کړي، کله چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ وویل له سیمې څخه به خپل پوجونه بیرته وباسي. مرستندوی ادارې کیر انټرنیشنل وایس اف امریکا ته ویلي د ترکیې د عملیاتو له شروع کېدو وروسته نږدې 1,00,000 کسان په داخلي توګه بې کوره سوي دي او هلته ولسي وګړي له زیات خطر سره مخ دي.
جاپان په زرګونو فوزیان امدادي کارونو د پاره طوفان ځپلي علاقو ته لیږلي. هلته د ملک په لنډ تاریخ کې تر ټولو بدترینه طوفان د لاسه 30 خلک مړه شوي. طوفان هګي بیس د لاسه لږ تر لږه 14 خلک ورک هم دي. د جاپان ان ایچ کی ریډیو وایي طوفان د ملک مرکزي او مشرقي برخې زیات اغیزمند کړي، چرته چې په لکونو کورونو ته بجلی هم بند ده.
د امریکا په لویدیځ ایالت کالیفورنیا کې د اور وژونکو ادارې مامورینو هلته په ځنګلونو کې د لګیدلې اور د وژنې لپاره ډیر پرمختګ کړی دی. له دغه اور څخه لږ تر لږه 1 تن مړه او په لسګونو کورونو ته زیان اوښته دی. په زرهاو کسان خپل کورونو پرېښودلو ته اړ سوي دي. په لاس انجلس کې د اور وژنې د ادارې کیپټن د شنبې په ورځ ویلي د یخ موسم له کبله په اور باندې 99% کنټرول ترلاسه کړی. د ده په وینا د اور لمبو 1.5 ودانیو او کورونو ته تاوان رسولی دی. لور څخه په 3,000 هکټر باندې ځنګل سوځېدلی دی. چارواکو د شنبې په ورځ په سیمه کې 30,000 کورونو د خالي کولو امر ورکړی و چې پکې شاوخوا 1,00,000 کسان اوسیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه دا وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعات کوم خبرونه لزی ورکې تفصیل به تاسو د مختار خلیل نوري.
د شام په قطبی سیمه کې د کوردو خلاف د ترکی فوجي کار روایي جاری ده. نن هم د امریکې او د دنیا د نورو ملکونو په اخبارونو کې او په الکترونیکی میډیا باندې په کوردو باندې د ترکی د فوجي حمله په باب له تفصیلي ریپورتونه او مضمونونه خواره شوې دي. په دې موضوع د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې یو تفصیلي معلوماتي ریپورت چاپ شوی دی. د ریپورت سرخط ته کورد څوک دي او ترکیه په حمله ولې کړې ده. واشنگتن پوسټ د خپل رپورٹ شروع د زیارت د ورځې د صدر ټرمپ د یو ټویټ پیغام نکړی دا په کم کې چې صدر ټرمپ ویلی دی چې ځینې خلک غواړي چې دغه سیمې ته په زرګونو امریکني فوجیان ولېګم او یو نوی جنگ تلاش واچوم. نور ډیر راته وایي چې شام نه امریکني فوجیان روباسم او کوردان پويشه او خپل جنگي پويشه. خو زه وایم ک ترکی په قانون نه چلیږي نو مالی غزار ورکول پکار دی. اخبار لکی چې په قطبی شام کې د دولت اسلامي خلاف په جنگ کې کوردانو د امریکای د پار داعش سره سخت جنگ وکړو. خو په روانه هفته کې چې کل ترکی د امریکای د ملګرو کورد فوجونو خلاف فوجي کار روایي شروع کا نو امریکای کورد په ډاګه پریښودل او یو طرف ته شو. دا وخت صدر ټرمپ د خپلې ریپبلیکن پارټۍ لخوا هم د سخت فشار لاندې پروت دی ځکه چې صدر ټرمپ په شام کې د ترکو د مداخلت د مخې نیوونه انکار کړی دی. کچری امریکا د ترکی مخې ته ولاړه وي نو په دې به امریکې د نیټو خپل یو ډیر اهم اتحادي یعنی د ترکیې دوستانه لاس وینځلو او دا به ډیره خطرناکه خبره وي. بلخوا د ترکی صدر رجب طیب اردوان خبرداری ورکړی دی چې قطبی شام کې به تر میاشتو پوری کار روایي جاری ساتي. واشنگتن پوسټ خپل رپورٹ کې د دې تپوس په جواب کې چې کورد څوک دي لیکلي دي چې کورد د مسلمانانو د یو لوی شمیر آبادی خلک دي. د کورد خپل کلتور شته خپل ژبه ده چې فارسی سره ډیر نزدېکت لري. د لومبی عالمی جنگ نه پس غربي طاقتونو کورد سره لوس کړي و چې دوی سره به د خپل وطن په جوړولو کې لاس کوي. خورستو دغو غربي ملکونو او نورو عالمی طاقتونو دوی یعنی کورد د یوې لوزنامې تر مخې په څلورو ملکونو ترکی ایران شام او عراق کې دانه وانه وویشنل. نن په دغه سیمه کې تقریبا 3 کروڑ کورد آباد دي چې نیم په نیمه پکې ترکی کې دي. په دغه سیمه کې عراق واحد داسې یو ملک دی چې په خپل خاوره کوردوله یو خود مختاره علاقه ورکړې ده چې عراقی کردستان ورته ویلې کیږي. عراق کې په کال 1922 کې د کوردو پارلیمان قائم کړی شوی دی. په لی های یونیورسټۍ کې د بین الاقوامي تعلقاتو پروفیسر هنری بارکې وایي چې په کوردو هر ظلم شوی دی او لاپې کیږي. پروفیسر هنری وایي بشکه چې د سیمې سلور واړو ملکونو په کوردو ډیر زیاتې راخسته دي. د بروکینګ اداري یو ستر دانشور عمر تاسپینار وایي ترکی د تیرو سلویختو کالو راسي د کوردانو په ترک معاشره کې د ځایولو اقدامات کوي. ترکی دوی له ترک شناخت ورکړی دی او په دې لړ کې ورله قانون دا جوړ کړی دی چې کورد به ځان ته کورد نه بلکې ترک وایي. د کوردو دپاره جوړ ترک قانون کې دا هم لیکلی شوی دی چې کورد به هله په ترکی کې ځان ته آزاد ترک وایي کله چې دوی ځانونه ترک استوګن تسلیم کړي. واشنگتن پوسټ اخبار خپل رپورټ کې د شام په جنگ کې امریکای سره د کوردانو د ملګری کېدو په حق لیکي چې د دې ملګرتیا اجتمن د امریکا وا ځکه چې امریکای ته د شام په قطبی سیمه کې د دولت اسلامي خلاف د جنگېدو د پاره ادباري ملګری پکارو. اوم دغه وجه وا چې په کال 2015 کې د کوردو د وای پی جی ډلې کورد جنگیالو نور عرب جنگیالو ګوندونو سره په شریکه د شام د جمهوریت فوجونو یعنی د اس ڈی ایف په نوم یو متحده جنگیالی ګوند جوړ کو. فرانس برطانیې او نور غربي ملکونو دی ګوند یعنی اس ڈی ایف ته پریمانه وصلی دین کې کورد جنگیالی د دغه ورځې نه د دې اتحاد د بیرغ لاندې جنگیږي چې عقوبت دولت اسلامي له ماتي ورکا.
وایس اف امریکا جبه دا کتر منوردونکو خبرونه ته ادامه ورکو او اوس هم زو د شام لوري ته چیرې چې د بشري حقوقو سازمانونه وای دوی د هیواد په شمال ختیځ کې د ترکیې له خوا د پوجي حملو له امله د کور کې دونکو خلکو لپاره تیاری نیولې دي او شاوخوا یو لکسان د چهارشنبې دروازې راځي له خپل کورونو څخه په داخلي توګه به کور سوي دي. تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې محمد اکرام راکوي.
د ترکی حکومتي خبری اداره وای اتحادی شامی ځواکونو د ترکی پوځي عملیاتو په 15 ورځ یو بل مهم خار قبضه کړی دی. د ترکی دفاع وزارت په ټویټر باندې ویلی په عملیاتو کې د شمالي شام راسل این د آبادی مهم مرکز په خپل کنټرول کې اخستی. برطانیه کې میشت د شام د بشری حالاتو د سارنې ډلې هم د دې خبرې پخلی کړی چې د ترکی پوځ راسل این ښار ته ننوتی او زیاته کړی چې په دغه ځای کې جنگ روان دی. ترکی په شمالي شام کې د کورد وسلوالو خلاف هغه وخت پوځي عملیات شروع کړل کله چې د دې څو ورځې وړاندې د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د دغه سیمې نه خپل پوځیان راوویستل. ډانلډ ټرمپ ویلو هغه په نه ختمیدونکي جنګونو کې نوره برخه اخیستل نه غواړي. د امریکې وتلي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ نن ویلي امریکایي پوځیان د شام یو بل ښار نه هم راوتلي او د ترکی ځواکونو د شمالي شام دننه په هغه لویه لار خپل پوزیشنونه مضبوط کړي کومه چې د امریکې پوځ شام ته د سامانونو وړو راوړلو لپاره استعمالوله. شام کې کور چارواکي وایي شمالي شام کې د کډوال کیمپونو نه د داعش توندربه ډلې په سلګونو مرستیالان او د دوی د کورنۍ غړي په داسې حال تښتیدلي چې په دغه سیمه کې ترکی خپل پوځي عملیات جاری ساتلي. شمالي شام کې د این ایسا کیمپ شریک چیرمین جلال آیاف ویلي د داعش سره تړاو لرونکي خوشه 1500 خارجي توندلاري تښتیدلي چې پکې د برطانیې، آیرلینډ، روس، پاکستان، بنګلادیش او انډونیشیا سره تعلق لرونکي تنان شامل وو. د داعش سره تړاو لرونکو تنانو د تښتیدو خبرونو په ازاره توګه باندې تصدیق نه دی شوی خو کورد چارواکو او مرستندویو ډلو ویلي د ګولهبارۍ او ډزو له وجې په زرګونو عام خلک د دغه سیمو نه په کډه کولو مجبوره شوي. د ترکی سویلي سرحد نه 40 میل لرې په شمالي شام کې د این ایسا سیمه د کوردانو په مشرۍ کې جوړې انتظامیې د خپل هډکواټر یا مرکزی دفتر په توګه باندې استعمالوله. د ام فور په نوم هایوې یا لوی سړک له وجې هم دغه سیمه ډیره مهمه ګڼل کیږي کومه چې د عراقي سرحد نه د شمال ختیځ شام د بیلابیلو سیمو نه تیریږي. دا په شام کې پر ځای د امریکې زر ځواکونو لپاره د سامانونو او شمال ختیځ شام ته د مرستندو یا سامانونو وړو راوړو لویه لار ده. این ایسا د شام دریم ښار دی چې امریکایي پوځیان ترې وتلي د کله نه چې صدر ډانلډ ټرمپ اعلان کړی چې امریکا به شمال ختیځ شام کې د خپل اتحادي کورد ځواکونو خلاف د ترکیې د پوځي عملیاتو په لار کې نه ودرېږي. د دې وړاندې د ګلپورز د شام تلبیات او راسل این ښارونو نه خوشه 50 امریکایي پوځیان د ترکیې د حملې وړاندې راوتلي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
د خیبر ضلع خاصه دار د اسکول د ماشوم قاتل موندلو کې کامیاب شوي دي او دا کار دوی په یوه هفته کې کړی دی. په کې ورسره د پیښور تفتیشي ټیم هم مرسته کړې وه. پولیس وایي مشکوک قاتل دوی گرفتاره کړی او هغه خپل جرم هم منلی دی. ابراهیم شینواری په تفصیل راکوي.
د خیبر ضلع خاصدار چارواکو دعوه کړې چې قریبا شپږ ورځې وړاندې په جمرود کې د یوه شخصي سکول وژل شوی دیارلس کلنه طالب علم کاشف اپریدي قاتل نیولی چا چې د خپل جرم اقرار هم کړی. په جمرود په سلب کې یوه خبري مرکې ته د خپلې وینا په مهال د خیبر ډسټرکټ پولیس افسر محمد حسین اوویل چې د کاشف وژنه د هغه فورس دپاره یو چیلنج وو خو په ډیر کم وخت او زیات محنت سره هغوی د اصل مجرم نیولو کې کامیاب شول.
زه تفتیشی ټیم چې کوم دی کیس کې وو دا زمونږ د پاره چیلنج وو، د خیبر پولیس ته پاره چیلنج وو. د خیبر پولیس کم چې مخکې خاصدار یا لیوی زهلکار وو مونږ سره اوس دا پولیس دی، دا غي په ایکسپرتیز کې، دا غي په مهنت کې هیڅ کمی نشته او دا غي به انتها مهنت او ډیر کم ټیم کې زما د ایکسپیکټیشن نه مخکې دا کیس ټریس شو او مرکزی چې کوم ملزم دی هغه گرفتارم شو.
د ډی پی او محمد حسین په وینا په ډیره محدوده وسایلو کې هغوی خپل دغه هدف ترلاسه کړو او د ځایي عدلی په مرسته او وینا هغوی د کاشف د مړي دوباره پوسټ مارټر لپاره د قبر نه هم راوېستو د کومې لپاره چې هغوی په خصوصي توګه د پېښور هسپتال نه مرسته ترلاسه کړي او د فورنزیک تحقیقاتو دغه پروژه اوس هم دوام لري. هغه وویل چې د کاشف اپریدي د وژنې پلټنو لپاره هغوی ګڼ شمېر کسان د خپل حراست کې اخیستي وو، خو د هغه د سکول په یوه استاد د هغوی د اولې ورځې شک و کوم چې بالاخر د قاتل د خپل اقرار نه پس په یقین بدل شو. د قاتل د پیژنګلوي او د هغه د دغه ناوړي عمل لاملو په اړه ډی پی او محمد حسین خبریالانو ته وویل،
موږ سره یو سترانګ سسپیکټ و چې هغه موږ مانیټرنګ د هغه وساتو، هم د هغه ورځ نه زمونږ په ډیر ټریک مانیټرنګ کې و. بیا یو ټایم یې هغه خپل ګلډ تسلیم کو. دا رویداد ولد خیال باز دا مرکزی واحد ملزم نے آغا خپل گلٹ ہم تسلیم کو. انفیکٹ دا خو چونکہ پریلیمنری تحقیقات تھی دا ملزم دا بیان مطابق چو سا پورے کم دے وئی آوئی چھے گنے ما نغخته چھ دے دے دا باز کسانو سرا گرزی پائی بانے ما تا غسرات لا اما نشو برداشت کولے آغا کمپنی ٹھیک نوا دے وجن ما دا دا آغا ابتدائی بیان نے تفتیش ور سرا کون نورم مخت گورو.
د دغه خبری کانفرنس په محل د وژل شوي کاشف اپریدي د کورنۍ یو مشر عبدالودید هم موجود وو، چا چې د خیبر خاصدار او دغه کامیابی کاروایی په حق له وایس اف امریکا دی وته ویل،
مونږ دغه توکو لرو لرلم مونږ د خپل حکومت کسانو نه د خپل قبایلو ستی مشرانو په سطح باندې مونږ سره یې لږه ډیره مرسته وکړه او ډیره کارکنانو باندې را سره مرسته وکړه او ډیر په هغه باندې را سره مونږ ته یو عاجزانه اپیل وکړو چې مونږ له دا خبره یو شانت راوستی شي، ځکه چې مونږ ډیر په ډیپریشن کې مو راکې او پلار او د ټول مشران زمونږ په ډیر ډیپریشن کې پراته وو او مونږ ته پته نه وه چې مونږ د هغه په کومه شکل باندې راغونډ کو کوم رنگي همنګ د دې خلکو نو د یونین نو د پرنس والا نه ډیر زیات خوشاله او ډیر
د یادې ونی ورته چې د خیبر ډی پیو د کیس د پلټنو د پاره د پیښور پولیسو مرسته ترلاسه کړې و، څوک چې د شپږ ورځو دننه اصل مرزم په نیولو کې کامیاب شول. ډی پیو محمد حسین اویل چې تر اوسه دا معلومه شوې نه ده چې د ځواني مرګ کاشف سره کوم جنسي زیاتی شوې ده. هغه زیاته کړه چې هغوی په دغه پیښه کې استعمال شوی موټر سایکل، تمانچا او د کاشف شخصي موبایل کوم چې مرزم د سوځولو هم کوشش هم کړی و ترلاسه کړي. هغه د دغه پیښې تحقیقاتو والا د پولیس او خاصدارو ټیم د پاره د نغدو روپو او سرټیفیکیټ ورکولو هم اعلان وکړ. د جمهور سره تعلق لرونکو قومي سیاسي او مذهبي مشرانو او عامو لسم د دغه پیخي مرکزی مرزم د نیولو هرکلای کړي او غلې د مثالی سزا ورکول غوښتنه کړي. ابراهيم شنواري، وایس اف امریکا دی وا خیبر.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلې او اوریدلې شي.
پته ده voadivanews.com.
هریه نکړی
صفه امریکا دی ودا کډر منوردونکو زو هم د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې په سره د شهر چمن کې د غیر دولتي سازمانونو چارواکي وایي چې هلته د آیس په نوم باندې د نشې کارونکي زیات سوي دي. دا خطرناک نشه ده چې سړی له خپل سوده، له خپل اعصابو او له خپل دماغ څخه باسي. تفصیل ورباندې نعمت الله سره دی په دې رپورت کې راکوي.
په بلوچستان ایالت کې د نور نشي توکو د استعمال سره سره آیس شیشې نشي توکي استعمال ډیر زیات شوی دی. په دغه نشه کې دا وخت تنکي ځوانان او کم عمر الکوان په زیات تعداد کې اخته دي. دا خبره دلته په کوټه کې د نشي توکو د روزنیز مرکز برایت وی مشر کمانډر فضل محمد وکا د د پویناس په څومره تعداد کې د دستر نشيان په دغه مرکز کې زیر علاج دي. په هغه کې د آیس شیشې استعمالونکي ډیر زیات دي.
نو دا شیشې والا مرزان ډیر زیات راځي، هغه دغه کم استعمالي شو دغه باپور دی او دا چې کوم دغه نشه ده ډیر زیات نقصانات دغه دي. د دې په وجه باندې دا ډیر خطرناک سول چې دغه مخ کې دغه ګرام نه دی، دا په 1500 روپۍ بیا به دا د 1500 روپۍ سره ورسېدل اوس په 1500 روپۍ دي. نو تخپل اندازه وکړه چې په دې کې څومره بلاوټ وسو. هغه اوریجنل چې ول هغه په 3 کال 4 کال کې سره خراب وي. دا فورن خراب کی دا پسړی کې د کیفیت پیدا کی دی ته وهم رول ویجی دی ته شکر پیدا سی دا خپل وڅنګ ته د سره کردار پیدا سی پدې کې د مړی هم کې د دې کې سونهسته چې مړی کړی دی خپل مور یې وجلې ده
په دغه مرکز کې اتلس کلنۍ اتا محمد هم زیر علاج دی دوی په آیس نشد څنګه اخته سو د دخلې واوري
ما یو ځای کلینیک کې کار کوي مزاغه کلینیک والا یو ورورو هغه ملیو زور سره ولاړم چکر ته بس هغه چکر کې ټول تر اسه تیموس کومار ته لیازی نس کوم تو ویل هغه د دې شی د انسان اوس کې طبیعت به برابر ما را وخصل و مسکول بیا ما الټی رانی سلارم اورز ما نه اوس کول زما بدن درد ما بدن چې درد شروع ک بس ما ته یو بل چا ول سدا سست ته وسکه نو به ان شاء الله ستا بدن درد مرد بنی بیا ما اوس کول هغه ورز رئیس تم کارم پرې شوی روزګار مې پرې شوی چې دانش ولما سحر سکه د غلام يم کوله
د غرنګ عزیز الله د شپاړس کال دی او په مدرسه کې سبق وای د هم په دغه مرکز کې زیر علاج دی د وایز اولی سګریټ وسکاوي بیا په ایس نشه اخته سوم
مدرسه مې ویل په مدرسه کې انډولانه وکړه کله سګریټ کوي نه بیا ما مسره شروع کې بیا سوکه سکه په چش کې رانه چش مې سکول پاوډر مې سکول ډیر شکر د خیر دی شي ډیر سم سوي مس وظیفم کوو دا کاروم زده کوو
په دغه روزنیز مرکز کې د علاج لپاره یو کس الانور خپل رور د علاج لپاره راوستلې دي دوی وایي چې رور یې واده کړی دي او 15 بچان دي خو په آیس نشه رور سو په کور کې د مور او د کوچنیان سره هر وخت جګړې کوي
رور هم دلته داخله کړی دي چې هغه شس کوله مثال ډیر تاوان نه رسوله په زنجیرانو ماتړلې د مور سره به تبې ځکول په کور کې به تبې ځکول نو په دغه وجه ما دلته راوسته داخله مې د 15 بچان دي او تقریبا د 15 میاشتې شپږ میاشتې د پخته سوي دي
خو په بلوچستان ایلات کې د ایس ان نشي استعمال په څومره کچه ورس پر ورځ مخ پر ځاتې دوه روان دي خو د دې د مخنیوي د پار حکومتي اقدامات نه لیدل کیږي دا ولی دغه سوال د بلوچستان د پلوسو مشر د میډیا ترجمان شهزاده پر هڅه خد پښتلو ډیری هسه وکي خو د هغه ګرځنده ټلیفون جواب نه وایي خو په لاندې سطح باندې د پلوس چارواکو سره هم د خبرو هسه وکي خو هغه هم وڅ ویلو ته تیار نه وو خو د دغه روزنیز مرکز مشر په زرمامت دا ویره ښکاره ک د ایس استعمال د الکوانو او ځوانانو سره سره ووس په زنانو کې هم ډیر زیات شوی دی چې پر روان وخت کې په دغه د یو با شکل واخلي خو د پوینا چې دوی په دغه روزنیز مرکز کې د نشانو علاج کوي او د شو روزګار ورکولو لپاره دوی تربیه کوي خو چې په ټولنه کې هر خواته نشي تو کې په اسانه ترلاسه کیږي نو په دغه ځوانان څنګه خوندي پاتې سي نعمت الله سرحدي وایس اپ امریکا دیو ریډیو
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com د ټویټر آی ډی ده @voadiw
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده کرمی ضلع کې د سبزیانو او د میوو منډه هی ته د دیوا خبریال ملک وکاس ورغلی دی او هلته کې معلومه کړې ده چې په کرم ضلع کې د سبزیانو او د میوو بیې څه دي او هلته کې گاکان څه وایي نو راځئ چې د غاری پورته غوږ شو
سبزی منډه کم او بیش په هر علاقه کې یو شانتی وي سحر وختي لګي او دغه شان د کروندګرو راوړې د سبزی میوې پیداوار نیلامی کیږي او کول سٹوریج یا یخ ګودام چې په میدانی یا ګرمو علاقو کې وي د هغه پرځت په پاړه چنار کورما کې دا ګرم ګودام وي ولې چې په دغه علاقو یخ موسم ډیر وي د پاړه چنار د سبزی منډه صدر رجب علی وایي چې دلته خو ډیر سبزی پیدا کیږي خو کله چې وره شروع شي نو ټول د ضرورت سبزی میوې د خکت سیمو ناراضي
وره خیر خو هغه مو به لوکل باغنه راوړو پشاور نه یا کوارت نه یا انگو نه غزا نه راځي خو اوس مطلب دا لسم اینڈ تا تقریبا دا ایمو سیزن بس دا اپ کیږي ختم کیږي افغانستان بارڈر خدا تعالی مودا دا بارڈر کې صرف یو مسله ده اوس یو پاکستان دی او التا مطلب ترخم باندې کسٹم دی تقریبا مثال گاڑی باندې 20000 دی او دلته 40000 دی دا لوکل مودا دا ډیر لوی پریشانی ده کني ملو نام راځي یار تر راځي او زمیندار سبزی راوړي بدلته مو مطلب هغه صبحی بلی پوکو هغه بلی شي او هغه تبي چک جوړ شي هغه نه کمیشن دی خپل 240 روپے کمیشن ته نه کړ
پاړه چنار د افغانستان په پوله پروت ته خو بیا هم د غلطا د افغانستان د میوه نرخونه ډیر لوړ دي جاوید حسین چې د میوه کار کوي وای
رسی او بون یار رسی خو اوس پر هول کسٹم ډیر زیات دی
کسٹم دی بین ته زیاده دی وجنه دا اوس کوم ریټ کې پر سګن خرڅولو بل کولی خرڅولو غنه سا کولی ډیر زیات ریټ تیز دی کم از کم یو کیلو پسې 22 روپے کسٹم رسی ټیکس پسې رسی
دلته ګوپی الو ټماټر فراش بین او نور سبزی ډیر کیږي خو اوس موسم په ختمې دو دی یو کاروندګر وکیل وای چې په اخره د غلې زاله بارې د وجی د دې فصل ډیر اغیزمن کړي دي او سخت تاوانی دي
د دې مو سا کولې څلور زره برې دي د سره درې زره سپینې سره دي مو د ټماټرو نه مونی یو زره پر غلې دي یو زره کې مو غلې والو هیڅ تاوان نشول هیڅ دا لاس پټې منن تر بسلې دي یو جره پتنګړو نه مو لاس پټې روبه سالي هغه غلې وولو هیڅ پیدا نه وکړه
د معمول مطابق هر د سبزی دکاندار سحر وختي راشي او په بوله یا نیلامه کې د دکان د ضرورت سبزی واخلي دغه شان یو دکاندار الطاف حسین چې پخپو معذوره دی وای چې د لاس گاډې د پاره دلته سبزی اخلي
پر سکو سره صبحی رو شو منډه تا مول یو سو ما هم ته هر بلدی کې خپل غریبانه لګ لګ وشي انګور وو تیرا بو هو ګپای وو کیلا وو ټماټر وو سم ملو شو غریبانی والا شای هو
خدایا دی وردا چې دې سبزه او میوه منډه نه د ملک هر برخه ته میوه لګل کیږي خو د موسم د سختوالي تر مخه د دې سیزن ډیر کم وی ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیو نیوز پاړه چنار
د وایس اف امریکا دیو دا کډر مون اوردونکو او سمیو مرکی بولور ته تاسو په امر غزو چې په پېښور کې د عیسائی اورور ولی سره تعلق لرونکو یو شذینه سوک وهونکې سوبیا خان دا چې انامونه هم ګټلې دي د سوبیا خان سره زموږ خبريال مدثر شاه د هغه د کار او د سپورتس په اړه پوښتنه کړې دي او ردو ته تاسو په امر غزو
زمانم صوفیہ جاوید دے او تعلق زما د پیښور نه دی او کرسچن فیملی نه بلونګ زما بلونګ چي دی هغه کرسچن فیملی نه دی او سپورتس کرالا نه لس کال کیږي او مخ کې خو مطلب چې کله مې سٹارټ وکړو نو ډیفرنس گیم ما لوبکړې دا او آل راؤنڈر چیمپئن مام پکې بیا 2011 نه ما د پخپل ماشالله آرټ سپورتس کیریئر چې دا آغاز کړی و او د بیسیکلی آی ایم ا پلیئر آف کک باکسنگ وشو کې ما سره ګولډ مشتا سلور مشتا او برونز مشتا او هغه نه پس 2016 کې په کک باکسنگ پلاس مالا یو چانس ملاو شوی و ان باکسنگ کې 12 ساؤتھ ایشین لبیا زما د کی پی کے نا سلیکشن شوی وا بیا ز د 12 ساؤتھ ایشینز گیم لپارا تلے ما انڈیا لا التا می د برونز میڈل می گٹا کڑے دا ملک لپارا او د 70 ایئرز آف ہسٹری د پاکستان جوڑ کڑے دا او د کی پی کے فرسٹ خاتون باکسر یما اس چے دے ز د واپس د پخپل د کک باکسنگ گیم کے یما او آغا پریکٹس کوم لے گیا یما پ نیشنل لپارا اس چے دلته په خبر کې چې کوم نېشنل کیږي 26 نا سٹارټ کیږي نو هغه پریکټیس کوم لګی ما او ان شاء الله وشو کې پارټیسیپیټ کوم او بیا خپل صوبې لپاره میډل ګټوما داسیم کیږي چرته ځکه کې موږ له خپل دا حکم نه ملاويږي مطلب هغه ډیفرنس پکې بیا ما هغه کوي چې نه دا عیسائی دی نو ز سپورتس کې دانه ممبلې چې زما چې کوم سپورتس مین سپیرټس دی ز دا پکې مطلب زما ذهن کې دا شی بالکل هم نشته چې دا د مسلمان دی دا د هندو دی دا د سیک دی او دا د عیسائی دی
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده
Thank you.
واشنگتن